په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو په پیل کې د خبرونو لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر ډیبورا لاینز وای نړیوال ټولنې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره کافي کار نه دی کړی خو د امریکا متحده ایالاتونه وای چې د طالبانو حکومت مسؤل دی چې د هیواد د اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي ډیبورا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان پر داسې لارې روان دی چې د سوداګرۍ چارې به لا ودرېږي نور خلک به هم وزګار او بې وزل شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری د لاورنټس وویل دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي د تمنا زریا پریانی په نوم یوې معترضه چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر 14 پورې طالبانو په کابل کې نیولې ول خوشی کېدو وروسته ازادي راډیو ته یو تصویر راسته ولید طالبانو د اغل پریانی او د اغې د دریو خويندو د نیولو اداوي په زلونو رد کړې وي خو د لخپل د اکثره چې ازادي راډیو ته راسته ولای ویل چې په خپل څلیرشت کلن عمر کې له ډیرو خوندونو سره مخامخ شوی مګر له بی عدالتۍ سره به مبارزه ته دوام ورکوي په جرمنی کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وجلو تورن دي پرون په برلین کې محاکمه ته حاضر شول رويټرز خبري اژانس د برلین د څرنوالي په قول ویلي چې دغه دوه ورونه د تیر کال په جولای میاشت کې خپل څلور د شکلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لیدزوالو په شان و په برلین کې وجله چې پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومه دي شي د پاکستاني وی محکمه پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغه چې عمرونه 13 کلونو ته نه وي رسیدلي دی واده اجازه نه ورکړي نه ورکوي د اسلام آباد لوړې محکمه پریکړه کړې چې کچېری تر 13 کلونو مخکې کوم ماشوم د واده مراسم تر سره شینو شاهدی به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري افغانستان هم د پاکستان په څیر په کم عمر د ودونو په افغانستان کې د ودونو دود عام دی د اوکراین د خرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو ونیو دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونو د اوکراین په جګړه کې چې تر نن اتمې ورځې ته غځېدلی د اوکراین یو لوی ښار نیسي د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر گینادی لاخوتا پرون ناوخته پر ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي چې روسي یرغلګر د ښار په ټولو برخو کې حضور لري او ډیر خطرناک دی په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمیر نور ښارونه هم محاصره کړي د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برس ښار ته وخوځېد چې د یو اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړی او وویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي او 1509 نور ټپیان شوي دي ازادي رادیو اوري د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې خزو د بنیادی حقونو محدودیتونه وبلل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبورا لانز د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ دی ویل طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو او نجونو حقونو ته درناوی لري نور بل اسمت سروانه وورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ډیبورا لانز په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل
As you know, we must continue to report
موږ یقینا چې د انجونو او خځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو به محاکمې قتلونه جبري بې درکۍ په خپل سر نیونې اقلیتونو ته به احترامي د بیان او غونډو د ازادۍ او محدودیت موږ تیر میاشت ډیر انتقاد وکړ چې بې درکې شوی خځې او د حقوقو د کورنۍ غړي خوشی شي او خوشی شول خو یو شمیر نورې خځې په خپل سر ونیول شوې باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابل خبر راکړل شو چې دا خځې هم خوشې شوې
د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د اخلي لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د بی محاکمه وژنو په شمول اداوي رد کړی دي د سولې د چارو فعالی او تیړونکو مریم صافی د امنیت شورا د تیر شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغه چې شورا شپوهیږي د طالبانو د واک تر رسیدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامال کارکونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلی دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لرې کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل شوي چې هغوی دې دا ژمنې عملي کړي وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په تیریبیا د شسو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تیر شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې د غراس خبرداري ورکړل چې د افغانستان اقتصاد خنشي، لا ډیر خلک به اوزګار او ام بي وزل شي. نوموړي د غراس پر نړیوال ټولنې هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د اقتصاد رغولو لپاره تر اوسه کافي کار نه دی کړی، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبانو حکومت مسؤل دی چې د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس ویل د امریکا دا طالبان دي چې باید د اقتصادي ثبات د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي. هغه دغه راز د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اجرایوي فرمان ته هم اشاره وکړه چې د فبروري په 11مه صادر کړی او پر اساس یې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ و میلیارډ ډالر آزاد شوې. د دغه پیسو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالر په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي شوی او نیمایي نورې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مه د تروریستي بریدونو قربانیانو ته بیل شوې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر دا هم وویل چې دغه پیسې به سمدستي آزاد نشي او تر اوسه په دې اړه چې له دغه پیسو په څه ډول کار واخیستل شي هم پریکړه نه ده شوې او په دې برخه کې نورو سلام مشورو ته اړتیا ده. پرون د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یو وخت د غراس جرمني هم اعلان وکړ چې له بریتانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هیواد سره د مرستو لپاره کانفرنس جوړوي. نور بل له اسمت سره ونوورو.
جرمنی وایي دا هیواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمنی د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې دوی په دې خوشاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کانفرنس کوربتوب کوي. د لیکلي تر څلرویشت میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ ته پکار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو ته دوام ورکړو. په دې خوشاله یم چې اعلان کوم جرمني به د بریتانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتو پر اساس په سلو کې ونیوي افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداري ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزل شي.
To address Afghanistan's economy.
د همدارس ټینګار وکړ چې د وضعیت د شکیدو لپاره باید د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کار وشي. خو دې دا هم وویل چې د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو د هر کار ملاتړ وشي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده p ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي په هیواد کې د موازي جوړښتونو د رامنځته کېدو مخاوني ولشي. د طالبانو د مالی وزارت د اعلان د نړیوال بانک له لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق د کنګل شو څه باندې 1 میلیارډ ډالرو مرستې د آزادې دو د پریکړې وروسته وکړ. نور په دې رپورټ کې
که څه هم د طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بس پنې څخه د میلیونونو ډالرو د آزادې دو په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازي جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبر پانه کې چې پرون ماخه می خبره کړه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لوري له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه ډیر کم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره $1 میلیارډ د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بس پنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم $280 میلیون آزاد شوي او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوه مرستندویو ادارو ته ورکړل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته $100 میلیون او د خوړو نړیوال پروګرام ته $180 میلیون ورکړل شوي وو چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي. او اوس هم په اوکراین کې د روسیې د جګړې موضوع ته مخه کوو. د اوکراین د خرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو ونیو. دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونو د اوکراین په جګړه کې چې نن اتمې ورځ ته غځېدلې د اوکراین یو لوی ښار نیسي. د فرانس پرس آژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر گینادی لاخوتا پرون ناوخته پر ټلګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې روسي یرغلګر د ښار په ټولو برخو کې حضور لري او ډېر خطرناک دی. د روسي پاوز هم پروند د ښار د نیولو خبر ورکړی او دغه ښار چې د کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی 290,000 نفوس لري. د اوکراین کراپ د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم روسي په 2014 کال خپل خاورې سره یو ځای کړی و. دغه راز روسي ځواکونه د اوکراین پر ښار کیف بریدونه زیات کړي او پر یو شمېر نورو ښارونو یې هم محاصره تنګه کړې ده. په عین حال کې د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس پر برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړه. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی رویترز آژانس او د روسیې سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي تر څو د یوه اوربند لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو همکار ولادیمیر میدنسکی پرون وویل چې په دې مذاکراتو کې به پر اوربند سربیره په اوکراین کې د یوه بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پروند لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ او ویل چې د دغه جګړې په ترڅ کې 498 سرتیری وژل شوي دي. د دې وزارت ویان ایګور کوناشینکو دغه راز په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نور 1509 روسي سرتیری په دې جګړه کې چې د فبروري په 14مه پیل شوې ټپیان شوي دي. خو د روسیې پاوسته د اوښتو تلفاتو دغه شمیره تر اوسه خپل واکو سرچینو نه ده تایید کړی او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسي ځواکونو د تلفاتو شمیر 6000 تنو ته رسیدلی دی. په عین حال کې د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغاند. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دا پریکړې پر اوکراین یرغل وغاند او له دې هیواد د روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. نور بل اسمت سروانه وورو.
The result of the vote is
د نړۍ یو سلو یو څلوېش هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ پریکړه لیک ته رایه ورکړې، خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریې، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرطه وباسي. پریکړه لیک همداراز د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقونو سرغړونې غندلې دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې وه، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي.